سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو ام پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمېر افغان کډوالو سره لیدلې دي. ټام ویست د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د هغوی ستونزې اورېدلې او د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلي ویست څرګنده کړي چې سږ کال د امریکا متحده ایالتونو له یو این ایچ سی آر سره اویا میلیونه ډالر مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویست له درې ورځني سفر وروسته نن له اسلام آباد لاړ. د له پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډیره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرا کارن ډیکر وایي د طالبانو کارن ډیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولی دي. ښاغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلی حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا بندیزونه غندلی دي. د په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړی او ویلي دي خالد حنفی له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو له زده کړو سره مخالفت کړی. د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او ښځو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلی دی. اسرائیل وایي پوځیانې د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګروېګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې د تراګرې ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لورته د امریکا متحده ایالتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د ایتالیا د پلازمینې روم په لمن کې په یو روغتون کې د اورلګیدو له امله لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي. دا اورلګیدنه د تیولي د سیمې په یو روغتون کې چې د روم د شمال ختیځ په 15 کیلومتره کې پراته ده تیره شپه رامنځته شوه. د تیولي د ښاروالي دفتر ویلي د سن جان انجلس د روغتون ټول ناروغان نورو روغتونو ته ایستل شوي او هغه ناروغان چې وضعیت یې ډیر نازک و هغوی ښاروالي ته نږدې جمنازیوم ته انتقال شوي. د دې اورلګیدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډیر ژر پرمختللي اف 14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې پر ورځ وویل د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي وو اوکراین ته به لومړی اف 14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپارو. خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د پروګرام د سر مطلب دا دی چې د امریکا یو شمېر چارواکو د طالبانو پر ځینو چارواکو باندې د بندیزونو له لګولو ملاتړ او دفاع کړی. دا چې څنګه په یو رپورټ کې به تاسو در واورو.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمېر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل دي.
د افغانستان د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. څو میاشتې کېږي چې یو شمېر ښځې او فعالانې بندیانې دي.
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده.
د غزې او اسرائیلو د شخړې وروستی حال به هم درکړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د طالبانو د حکومت دوه چارواکي چې تازه د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت لخوا پرې تحریمونه لګول شوي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15مې کلیزې په مناسبت د طالبانو حکومت په دوو چارواکو محمد خالد انفی او فرید الدین محمود تحریمونه لګولې دي. خو طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په جواب کې پر خپل ایکسپانه لیکلی د فشار راوړل د حل لار نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دوو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګول وروسته د افغانستان لپاره د دې هیواد یو شمیر چارواکو ویلي چې دا کسان د ښځو نجونو په وړاندې د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانه وزارت تازه 13 ورځ د بشري حقوقو د ورځي او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي د 15مې کلیزې په مناسبت د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نمونه د بندیزونو نوملړ تا ورزیات کړل چې له بشري حقوقو نه په سرغړونو تورن دي. په دې کسانو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست محمد خالد حنفي او د علومو اکاډمۍ د رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په خپل ایکسپانه د دې هیواد د خزانه وزارت د اعلامیې په خبرولو سره لیکلي چې دا طالب چارواکي د افغانانو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل دي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرنډیکر هم پر خپل ایکسپانه د یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو په جدي سرغړونو کې ښکیل ګڼلی او لیکلي دي چې موږ دوی د دې لپاره مسول ګڼو چې دوی د افغانستان نیمای نفوس له خپلو حقوقو بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری دغه بندیزونو ته په اشاره ویلي باید لاغو کسانو سره حساب کتاب ته دوام ورکړل شي چې د افغان ښځو نجونو په زورولو کې ښکیل دي. اغلی امیری هم په خپل ایکسپانه لیکلی چې د طالبانو تبعیضی پرمانونه چې خځې او نجونی په نخښه کوي په نړۍ کې د بشري حقوقو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د متحده ایالاتو دغه بندیزونه غندلی او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر شپه ناوخته پر خپل ایکسپانه لیکلی چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه کسان چې نمونه د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جیدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د سیاسي چارو یو شمیر پوهان او د ښځو د حقونو فعالان که څه هم د متحده ایالاتو د بندیزونو دا پریکړه پر ځای بولي خو وایي اغیزې ښایي ځکه ډیر نه وي چې دغه دوه طالب چارواکي په متحده ایالاتو کې هیڅ ډول دارایي او بانکي حسابونه نه لري. د سیاسي چارو پوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز
مؤثرتر می بود اگر ای
دا بډی رګټه ور واچ دا بندیزونه له طالبان د حکومت د هغې کړې په وړاندې وته شوې وای چې د خځو په وړاندې محدودیتونه تصویب وي او شریعهونه نقدوي او ډیر واکونه لري. نو زه فکر کوم چې دا وروستی اقدام به یوازې یو سمبولیک اقدام پاتې شي.
اقدام اخیر فقط یک اقدام سمبولیک باقی خاتمند.
د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات بیا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نقدي مرستې د ورسره باندې کړي.
زنان افغانستان ابزار سیاسی طالبان شده.
طالبان افغان ښځې د سیاسي وسیلې په توګه استعمالوي. نن چې پر یو څه فشار راغی دوی په لنډمهاله بدلون وکړي خو په اوږدمهال کې بیرته خپلو اصلي څیرو ته ورګرځي. نو څه چې موږ له نړیوالې ټولنې او متحده ایالاتو غواړو دا دی چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني او مالي مرستې دې ورسره نه کوي.
د امریکا د خزانه وزارت په داسې حال کې دغه دوه طالب چارواکو بندیزونه لګوي چې وار لمخه یو شمیر نور طالب چارواکي د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قضی القضات پر افغان ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکړي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په څه د پاسه دوو کلونو کې پر ښځو د محدودیت له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخنیوي هم شامل دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو انجنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي خوشی کړي. اخوا د افغانستان د خزو خودجوشه غورځنګ د اعتراض کوونکو خزو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پل چرخی روختون او زندان ته د غوی د لیک د دوام په خبرګون کې اعتراض کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکي میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو خود جوشه غورځنګ کړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روغتون او زندان ته د هغوی د لیک د دوام په تړاو په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو خزو خود جوشه غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه حرکت غړي لیلا بسیم ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي درې اعتراض کوونکي او مبارزې مېرمنې چې د افغان ښځو د حقونو او عدالت غوښتنې په جرم د طالبانو په زندان کې دي، خو نړۍ لا هم چوپه خوله ده. د ښځو د حقونو ملاتړو بنسټونو د دغو ښځو د خلاصون لپاره کوم عملي کار نه دی کړی. زه د افغانستان له خلکو او په یاده قضیه کې له اړوندو بنسټونو څخه هیله کوم چې د دغو درېو اعتراض کوونکو میرمنو د عدالت غوښتنې لپاره کار وکړي او عملي ګام دی واخلي، څو هغوی بیرته د خپلو کورنیو غېږو ته ستنې شي.
د یاد غورځنګ غړو په یوه پریکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي، د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا اعدام کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیشه صدیقي پلو چرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تیره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول عادلانه نه دي.
سلام برای مطالبه حقوق شرعی خود
د خزو د خپل شرعی حقونو چې د ازدکری او د کار حق ته مبارزه کړی او مجازات کولې عادلانه ندی. زما په اند سمه نه ده چې له طالبانو څخه د یادو میرمنو ته خلاصون غوښتنه وشي. زه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوم چې د دغه خزو خلاصون ته پام وکړي او له زندان یې خوشی کړي،
توجه کړي او ځبند اسورت رها کړي.
د خزو د حقونو یوې فعالې هماره جبی ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ فکر میکنه کې
طالبان فکر کوي چې کاخزي لمک سره وی نړۍ به رسمیت پیژندلو ته نږدې شي او پر رسمیت به و پیژني. خو د دې خزو په خوشی کولو کې د نړیوال ټولنې چوپتیا عادلانه نه ده.
افغانستان د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما تیره اونۍ پنجشنبه وویل چې طالبانو د سپتمبر له 19 راهیسې په کابل کې د ښځو د حقونو څلور فعالانې نیولي دي. یونما په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې روغتیایي پاملرنې له کورنیو سره لیدنې او د ښځینه فعالانو قانوني حق چې وکیل ته لاسرسی دی برابر کړي. تر دې وړاندې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د دغو بندیانو د خلاصون غوښتنه کړې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتي وه چې د ښځو په اړه خپل چلند کې بدلون راولي. خود طالبانو حکومت تل ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې ښځو د بشري حقونو بنسټونو نړیوالې ټولنې او اکثرو اسلامي هیوادونو نه ده منلې.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس باور شو د چمن پرلته د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر 15مه ورځ دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که د دسمبر تر 15مه پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شي نو د دغه احتجاج لمن به د بلوچستان ټول پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سمد شبنم له چمن ریپورت را لېږلی.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان زنده باد، لغړی اتحاد زنده باد، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8مې روان دی. د دسمبر پر 9مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرلت ته د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خوا به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړې ده، زه پکې شامل یم، بل هم ولا که پرېږدم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم،
پرلتوالو د نومبر له 6مې له چمن څخه افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل شوې نه وي.
شپات شروع دی دل تدای زور ورز مر په وطن کې نستا شما خوروانه نو مر دل تدار شپات بازاروم ول یادم غواړو دل تا کډی سی کډی پیوی دل تزمر د چمن پر مر ګرو باندې زمر پر کبایلی مشران باندې شکما جماموتی یا ورور دی بیا بل مساکلم دی پر هغه باندې سلام علی پایار کاټ سی دل چمن کې دي کده خپل اک د پاره مظاهره وکړ یا دي د خپل روزګار د پاره مظاهره وکړ یا دي د خپل امن امان د پاره مظاهره وکړ بیا دي زمش پر خلکو باندې زمش پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بلو بل دنده کوي.
د چمن پر لته خوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبر لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې و. د دغه کمیټه غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلی او د پرلستونځ یې د غو سره شریک کړي. په دې اړه د کمیټې وغړي اجي اتاولا د دسمبر پر 9مه مشالې ډوته وویل
سرکاری حکام سر مردہ مجلس ہوگی عوام مرتبہ چندانی راتے جس کی آواز مرد والا حکام پر وہ رسو آخری داستوں کا پچمن کس کا دہباد دے کے مر اسلام آباد ہم لاڑو اسلام آباد کے سینٹ چیئرمین ہو دا مختلف سینیٹران سر اور دا وزیر داخلہ سر دا گور سر مر پر جیمان مختلف وقتوں کی میٹنگوں نہ ہو کلا نو مر خپل چمن دا عوام چی کم ستون دا والا کم مشکلات پر بارڈر وانی کم کاروبار دی داغه په والا باندې موږ د ټول مجلس او هغه د کښې شوی هغه ویل چې موږ ان شاء الله په یوه هفته او په لس کې اندر اندر کې عمر ستي مسله د حل کېدو کوشش وکړو لیکن د بده مرغه د بېوسه تقریبا لس شپې کېږي یا دولس شپې کېږي چې موږ واپس باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د 1 نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په شمال او جنوب کې اسرایلي الوتکو له تېرې شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې او د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګریوګنې شروع کړي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه چیرته دي او څنګه یې پیدا کړي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی الوتکو تیره شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی و چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو 14 په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یوه لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د دوو میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وایي چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرژوبلي مخنیوی وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په ځینو برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وایي د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګرویژنې پیل کړي دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
وربشو کونړ ته د کونړ غازی آباد ناړی او د نورستان د کامدیش او برګي مټال ولسوالي اوسیدونکو د سړک لکندو کپر او خراب حالت څخه شکایت کوي. د دوی په وینا چې سړک دومره خراب دی چې ناروغان او ډاکټر روغتون ته په ناروغانی په اسانه دوختون ته نشي رسوالي او ډیره په نیمه لار کې ساور کوي. دوی لوسنوي چارواکو مرستندوی موسو غواړي چې یاد سړک ورته جوړ کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د ختیځ نورستان او د کونړ د دوه ولسوالیو ناړی او غزی آباد اوسیدونکو وای ل اسمار ولسوالی څخه تر برګی مټال پورې په لزګونه کیلومتر اوږد سرک وران ویجاړ پروت دی او لاملې ولسونه ستونزې ګالي. د نورستان کامدیش ولسوالی اوسیدونکو حاجی شاه ولی خان ازادي رادیو ته وویل د سرک خرابوالی په وجې ناروغان او روغ وګړي په ډیره مشکله ل یوځي بل ځای ته ځانونه رسوي.
حکومت شته ده، امنیت شته ده، څه مشکلات نشته ده. دا که د اسمار نه پورته تر کوم چې اخیری حد ده ټول سرک خراب ده، مسافرینو ته، مریضانو ته ټول ته تکلیف ده.
د کونړ غزی آباد ولسوالۍ کڅ هم ل ناړی کامدیش او برګی مټال څخه په خه سرک سره نږدې پرته ده، خو ولسونه بای سرک کې سیلابونو، بارانونو او د موټرو تګ راتګ کندې جوړې کړي او د باران پر مهال پکې ډنډ وبو ولاړې وي. استاد حیا الدین احساس
د غازی آباد او ناړی عمومي سرک چې د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ برګی مټال او کامدیش هم په دې باندې پرتی دي او دا ستراتیژیک سیمه په دې هم ده چې د ډیورند پر ذکر خې سره هم بریدونه لري. خو د پخښوی دی په اساسي ډول رغول شوی دی. د شکر زیات دی چې امنیت تضمین دی، بودیجه د دې په لاس کې ده. وختن هم ده چې په اساسي ډول باندې د دې سرک د جوړېدو چاري پیل کړي. زه قدر ته ولس د ډیرو ستونزو سره مخ دی. سرک د خید دومره خراب شوی دی چې هغه د موټر او تګ راتګ پستونز من شوی دی.
د ځای اوسیدونکو په خبره چې د جمهوریت په لومړی لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته له جلال آباد څخه تر اسمار پورې سرک پوخ شو. د پاتې سرک کرکولو باندې هم څو ځله کار پیل شو خو جګړو ورته اجازه ورنه کړه چې نور سرک پوخ او د ولسونو ستونزې هوارې شي. د دوی په وینا له اسمار څخه تر برګی مټال پورې ټوله 2 ساعته لار برابرېږي، خو د سرک ویجاړ حالت دغه مزل 15 او 16 ساعتونو ته اوږد کړی دی. خلک له اوسنیو چارواکو د سرک اساسي رغول غواړي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د سرک له خرابوالي او د ولسونو لستون زوی تر ارګ خپل مشران خبر کړي او هغوی هم د بودیجې پیدا کولو په لټه کې دي. د کونړ، ناړې، غازی آباد او د نورستان دوه ولسوالۍ کامدېش او برګ مټال د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې پرتې دي. نړیوالو ځواکونو غوښتل چې سړک په اساسي ډول ورغوي، خو په 2009 کال کې په دواړو ولایتونو کې د جګړو زیاتوالی او په کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبل رسیدو د پارون اسداباد، د اسمار برګ مټال او د نورګرام منډول ترمنځ رکونو کارونه په ټپه ودرول شول. که څه هم چې یو شمیر ځایونه یې کرکولو ته هم چمتو شوي وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
هرمونه ویچه د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو دات کام ویب پانی شپه ورځ په ژوندې بڼه اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو قدرمندو کارکونکو ته. محمد انی په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پریږدم د چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم. نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم. یو ښه خبر هم دام دی، زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی. ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي. خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه ده په زابل کې کار باندې روان ده. نور داسې کوم ځانګړي بندونه نسته، یوازې چکچمو باندې څه کارونه وسول. هغه هم د تکمیلېدو سره یو ځای بیرته اوبو له منځه یوړل. په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه هم تیر 1401 کال کې ولو. نو زموږ هیله همدا ده چې ولسوالیو اطرافو کې هم د دغو بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لاره واچوئ تر څو په ولسوالیو کې هم دا ستونزه حل شي. ځکه هلته د خلکو ډېرې اوبه په کار کېږي، هلته زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمینه برابره ده. ډبره، شګه، همدارنګ دغه وسایل ډېر دي، یوازې کار غواړي. او نو دا مو هیله ده چې پیغام خپور کړئ تر څو همدې زابل او شاوخوا اطرافو ته پاملرنه وسي. وسلام په احترام.
د هلمند ولایت د مسکره د ولسوالۍ څخه د کونجک د سیمې د پیشتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکره د ولسوالۍ د بند پروژه څو واره راغلې ده، څو واره لاسلیک شوې ده. زموږ خلک سړي سوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي. موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي. لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغسې د نو اوبو د لاسه څه. او بله دوهمه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي. په خدای د چې هزار وار سړی ځي، سړي ته د پښتورګو مریضي وراچي. دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده.